پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د پاکستان یو بل جرګه له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده او نن د دویمې ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مشال څنګه د راپور له مخې د 12 کسیز جرګه کې د قبایلي زلو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي. دوی غواړي د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرو ته دوام او سرعت ورکړي. خبرونه کې تفصیل درته لرو. د طالبانو د حکومت په خوته رسیدو وزارت وایي سیلابونو په وروستیو کې ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په خوته رسیدو وزارت کارکوونکي په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیا واري سیلابونو د زیانونو د مخنیوي پر لارو چارو بوخت دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس تیر یو میاشت سیلابونو کې 160 کسان مړه شوي او 150 نور ټپیان دي. خو له سیمې د راپورونو له مخې ویره ځي چې د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات وي. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمیر آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړ، خو دا نه ده کرا چې آیا هغه به تایوان ته هم ولاړ شي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي، هغه به یو لمسوونکی اقدام وبولي. د پلوسی له دفتره پرون په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنگاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته لاړ شي. چین په دې اړه وروسته له هغې غوسه څرګنده کړه چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې پلوسی به تایوان ته هم لاړ شي. د چین کمونیستي رژیم تایوان د خپلې خاورې یو جلا شوی ولایت بولي. او د اروپایي جام لپاره د خزینه و د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه او دغه جام خپل کړ. د دغه لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلي سټیډیوم کې ترسره شوه، دومره ډیر نندارچیان ورغلي وو چې له دې مخکې د دغه جام لپاره نه و راټول شوي. د انګلستان د فوټبال خزینه لوبډلې له دې بریا سره د ایرو جام د اتلولۍ لپاره د 50 کلونو انتظار پای ته ورسوه. لوا 10,000 زیات مینوال دغه لوبې ته ورغلي وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستاني طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه معاهده کېږي او هغه کې چې کوم بنیادي طریقېکاري موږ د هغې پابندي یو.
دا چې د دواړو لوریو غوښتنې څه دي، د پلاوی له مشر سره یې مرکه اوریدلی شئ. په افغانستان کې له نسبي امنیت سره سره بیا هم بې ځایه شوي خپلو مینو ته د ستنېدو زړه نه ښه کوي.
اوس چې امارات لاغلی دی، بیرته امام صاحب ته لاغلی یو. دلته زموږ ژوند خل نه دي، کاروبار هېڅ نشته، بېوزلي ډېره ده او ستونزه مې ډېره دي.
او د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسي بندر څخه حرکت وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ ک تر پای از موږ ملتیا وکړی. په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث درته لرو. دا بحث په کابل کې د شیعه مذهب پر امنیتی مسلو راسرخی. په دې ورستیو کې چې د محرم شپې ورځې رانګ دی په کابل کې او د غراس په ولایتونو کې یو شمیر شیعه مذهبي د خپل امنیت خوندیتوب ته اندېښنې لري، خو د طالبانو چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به د خپلو سرتیرو او د غراز د خلکو په مرسته د دوی امنیت خوندي کړي. دا بحث را سره واوري. خو اوس راځو د دغه خبرونې د سر خبري موضوع ته. د پاکستان یو بل جرګه له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د 12 کسیزه پلاوي کې د قبایلي زلو مشران او حکومتي چارواکي شامل دي. دوی غواړي د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرو ته دوام او سرعت ورکړي. دا جرګه داسې وخت افغانستان ته تللې چې د جمعې په ورځ د پاکستاني علماو یو پلاوی له طالب چارواکو او پاکستاني طالبانو سره تر خبرو وروسته پاکستان ته ستون شوی. شنبه کابل ته د تللې جرګې په چوکاټ کې د باجوړ نه د پاکستاني طالبانو د مهم قومندان فقیر محمد ورور، پخوانی والی شوکت الله، د مومندونه سناتور هلال الرحمن، د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علمای اسلام پخوانی سناتور صالح شاه او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علی سیف ترڅنګ دولسنه شامل دي. دا جرګې په دې هڅه کې دي چې د پاکستانی طالبانو او دغه راز د پاکستان د حکومت ترمنځ پخلاینې ته لار هواره کړي او د دغه پخلاینې لپاره یې د منځګړیتوب لپاره د طالبانو حکومت غوره کړی دی. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، د دغه پلاوی مشري د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار برستر سیف کوي. دای وای چې مذاکرات به څلور ورځې دوام ولري. پرون هم دای وای چې څو پړاوه خبرې شوې چې له پرمختګونو سره ملي وي. له ښاغلي سیف سره د مشال رادیو همکار مجید بابر مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د دواړو لورو عمده غوښتنې څه دي.
صدر مطالبات کی سزا موږ طرف نه سوالات نو هغه هغه کې یو د فاټا د انجمام مطالبه ته داري نو او زموږ طرف نه دا دي چې تاسو چې په پاکستان ته کرو او چې یو ان کیس تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انجمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
د کوم د قبایلی سلو د انجمام خبره ده، نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې ترازي د هغوی دریس سره
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې دا خپل وضاحت راشي نو به زیاته خوي، لکه چې زکه دا غیر دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
موږ ته خو غیر دا وایي چې زمونږ دا غیر په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تاسو نه کړې شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې پاتې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلي سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دې پاتې واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنټ چې کم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه سم چې ما بیان دي په جواب کې زموږ دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلیماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبر وکړ چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیدا چې دوی ته عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښوي نو د دې په جواب کې دوی سوای
دې طرف نه زما په اندازه کې خو مثبت جواب دی. آیا په دعوی چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایله کیږي او هغه کې کم بنیادی طریقې کاری موږ دا غي پابندي او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره کوم چې مسلله ګرځېدل یا انداسي شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه الدا بیا داسې او تاسو راځي چې بیا هغه حالات طرف ته علاقہ یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي نو دی هم په دې پوي دی او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته هغه دا باندې چې ټیک ته کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دغه چې دی نو دا طریقه کار چې دی دا به موږ بدلو. دی ډېر ښه پوي دي او زما خو خپل خیال دی چې خو کې یار خلک دي خو یا خلک دي ډېر خبر داسې وي چې هغه موږ ډېر تفصیلات ته ځکه نه ځو چې په هغه غیم پوي دي او موږ هم
صرف صرف ستاسو خیال دی چې یاره دغه خبرې ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه پورې دا کېدای شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یوې پخې لوزنامې ته دا خبرې داخلي
شي. دا غړم چې موږ یو داسې مرحله کې چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په باندې خبرې روانې دي کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت ته یو انډرستانډینګ ته ورسونو بیا په کې په لویه پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په هغه کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغه کې ولس هم دی په هغه کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې لومړی امین سره مشاورات لګ مزید اوسم سره ته اوسم په اعتماد کې دوسی شی ویډیو بیا ولګ مزید په تفصیل کې دارې حوالے تر خبرې طریقې کې نو زه دا غنم چې دا کار داسې نه دی چې مینه یو ادارې کې یا مونږ یو څو کسان پکې لګي یو هم خلل دی
سیف چې کومه اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دې نه علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
دا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي. په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام دي هغه سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سن سو پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایټ جناب ورله موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایټ باندې خبرې روانې دي او ور سره په هغه اینګلز چې کوم تاسو هایلایټ کړی دې باندې ډیولپمنٹ دی. دا هغه زیات تفصیلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم هغه وقتاً فوقتاً موږ دا غي تفصیلات میډیا ته ورکو. دا ټول هر څه سیاسی دي او کاسکری مسائل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنٹ طرف ته موږ وځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شری دی.
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوی مشر بریج سر محمد علی سیفو چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر لپسې جګړو او ناامنیو په نتیجه کې ډیر خلک له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي او ډیرو یې له کلیو څخه ښارونو ته کډه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار د راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې ډیر وګړي د هیواد دننه بې ځای شوي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې په هیواد کې نسبي امنیت ټینګ شوی آیا ټول دغه بې ځای شوي کسان به خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شي او که به په اوسنیو مینو کې پاتې شي؟ تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
دلته زمونږ ژوند خل نه دی کاروبار هیڅ نشته.
حبیب الله د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې یو نیم کال مخکې د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله له کندوز څخه یې کابل ته کډه وکړه. هغه وایي یو نیم کال یې په کابل کې د خیمو لاندې ژوند وکړ او درې میاشتې مخکې بیرته خپلې اصلي مینې ته چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ستون شو. خو وایي عاید نه لري، کار هم نشته او تر اوسه مرسته هم نه ده ورسېدلې.
د جنګونو له امله کابل ته مهاجر شوی یم. تا کومکونه د موسساتو د روزګار مې وچلیده. اوس چې امارات لاغره دی بیرته امام صاحب ته لاغره یو. دلته زمونږ ژوند خل نه دی کاروبار هیڅ نشته. بېوزلي ډېره ده او ستونزه مې ډېره دي.
هغه وایي په کابل کې به یې کله ناکله له مرسته کوونکو بنسټونو څخه مرستې ترلاسه کولې خو په خپله سیمه کې له دې مرستو هم محروم دی. په ورته وخت کې هغه بې ځایه شوي هم چې د کابل په کمپونو کې ژوند کوي له ګرمۍ، اقتصادي ستونزو، د امکاناتو او د مرستو له کموالي شکایت کوي. ګلاب جان چې څلور کاله مخکې له کاپیسا څخه کابل ته راکډه شوی آزادي رادیو ته یو ویل،
خایمو کې خپل ژوند تیرو، خپل فامیل سره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې هوا ګرم دي او کاروبار هم دلته هم نشته. اولته موږ خپل ولایت کې هم کاروبار صحیح نه و او اوس هم نشته. جګړو په خاطر دلته فرار موږ.
خو پوښتنه دا ده چې دا بې ځایه شوي د دې ټولو ستونزو له ګاللو سره هم ولې خپلو اصلي سیمو ته نه ځي؟ د بغلان ولایت اوسیدونکی داود شاه خپل کلي ته د نستنېدلو دلیل داسې وایي.
کورونه وران سوي نو موږ نسو کوی چې خپل کورونه جوړ کړو. کور چې جوړېږي په پیسو جوړېږي، قیمتي زښته ډېر سوي، هوا ګرم ده. موږ نسو کولای چې بې وزله خلک یاست خپل کورو ته ورسو خپل کورونه جوړ کړو. نو وس توانایي موږ نه لرو، کار هم نشته، روزګار هم نشته، موږ څه وکړو؟ اتس لار شو.
جګړه او ناامني، وچکالي، اقتصادي ستونزې او بیکاري په ځینو سیمو کې د زورواکو جبر، په کلیو کې د ژوند د لومړنیو اړتیاو نشتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې دننه د خلکو د واره کېدو مهم عوامل بلل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو شمیر په سرعت سره ډیر شوی دی. دا راپور چې د جون په میاشت کې خپور شوی پکې ویل شوی دی چې افغانستان د نړۍ په سطحه شپږم ستر هیواد دی چې ډیر وګړي یې په کور دننه بې ځایه شوي دي. په راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د جګړې له ډیرېدو سره 1,200 ډیر افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې ډیر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقاني ازادي راډیو ته وویل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه شویو د ستنولو لړۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په مرسته پیل کړې ده.
اوس مهال په کابل کې مونږ څه د پاسه 9,000 کورنۍ داخلي بې ځایه شوي لرو چې د هغوی سروې شوې ده. ځینې کورنۍ چې هغوی په خپله خوښه باندې خپلو سیمو ته ستنېږي هغوی ته مونږ ترانسپورت برابرو، د نقدي مرستې هم ورسره کېږي او د خوراکي توکو مرستې هم ورسره کېږي او خپل سیمو ته ستنېږي. دا شمیرې د تغییر په حال کې دي.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی د اټکل له مخې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې په کابل کې 4,000 بې ځایه شوې کورنۍ وې چې د دوی له ډلې 4,500 کورنۍ بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان دوه اونۍ مخکې په خپل یو تازه راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال له جنوري میاشتې د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې نږدې 1.3 میلیونه افغانانو د جنگونو او طبیعي پیښو له امله خپل کورونه پرېښي دي. خو له دې سره هم په افغانستان کې د خپلو اصلي سیمو د پرېښودلو لړۍ روانه ده. سره له دې چې وچکالي په ځینو سیمو کې سبب شوې، ورسره په پنجشیر، اندرا، بلخاب او د هیواد په نورو سیمو کې جګړې هم له دې بهیر سره مرسته کړې ده. په وروستیو کې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د سرپل له بلخاب څخه 25,000 تنه بې ځایه شوي دي، چېرته چې طالبان له خپل پخواني هزاره قومندان مهدي مجاهد سره په جګړه کې ښکېل شول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم راځي، خو اوس یو سیمه ایز او نړیواله موضوع. اوکراینی او ترکی چارواکي وایي چې د اوکراین په غلې بار لومړنۍ بیړۍ نن له اودیسه بندر څخه حرکت وکړ. د اوکراین میلیونونه ټنه غلې ته د هغه تړون په اساس د صدور اجازه ورکول شوه چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شوه. تفصیل له احمد تکلاو.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنۍ کشتۍ نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلي د رازونی پرون دا کشتۍ چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځېده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتۍ حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتۍ به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې پر رازونی کشتۍ کې څه باندې 26,000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې یې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. دا محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوې موافقې له مخې روسیه هم کولای شي خپله کیمیاوي سره او غله بهر ته صادره کړي. روسیه او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سرې صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار دا کشتۍ داسې مهال حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پوځ راکټي حملو پرون هم دوام درلود. د میکولایف والي ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 24 کلن اولیکسی واداتورسکی او د هغه میرمن هغه مهال ووژل شول چې یو توغنده یې پر کور ولګېد.
ز سمو غاگ له ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو او سم پام کړی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته.
د طالبان حکومت مالی وزارت د جوزجان ولایت د قشقری سیمه د غاز او نفټ د استخراج قرارداد د اکسوس پونم یو چنی کمپنی ته وسپاره. د مالی وزارت په خبر پانه کې ویلي چې دغه هوکړه تیر ورځ د افغانستان د نفټ او غاز دولتي شرکت سره د یاد چنی شرکت د شل سلنه شراکت په کولو سره لاسلیک شو. د وزارت د معلوماتو لمخې یاد چنی شرکت د افغانستان د نفټ او غاز دولتي شرکت په مالتیا بلدی ورسته د قشقری له چاګانو څخه تیل استخراجوي. د طالبان حکومت په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د نفټ او غاز په برخ کې د لوړو بیو په تړاو زیاتې اندېښنې مطرح شوې وي. د بغلان ولایت د کرنې او بولګولو مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې د رومیانو سږنی حاصلات د تیر کال په پرتله 2% زیات شوی. دغه ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال د بغلان ولایت په 898 هکتار ځمکه کې رومیان کرل شوي وو چې له دغو کروندو څخه 1,610 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شوي وو، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 2% زیاته شوې ده. د دې ریاست په وینا د تیر کال په پرتله د رومیانو بیې هم لوړې دي. د دوی په خبره تیر کال په همدې شپو ورځو کې د بغلان ولایت مرکز بلخمری ښار کې یو من رومي له 40 تر 50 شپېته افغانیو پورې خرڅېده، خو سږ کال هر من له 60 تر 90 افغانیو پورې خرڅېږي. په بغلان ولایت کې د رومیانو د حاصلاتو زیاتوالي اصلي لاملونه د کرکیلې نوې لارې چارې او د اصلاح شویو تخمونو استعمال یاد شوی. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني شل پوله، یو ایرو 2 افغاني، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني شپږ پوله، یو سعودي دروش افغانی اوی اپولا، زر ایرانی تومان 2 افغانی 2 دیش پولا، زر هندی کالدار 1.5 پیت افغانی، او زر پاکستانی کالدار 308 پیت افغانی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې په انګور اډه کې د ځایی اوسیدونکو د ستونزو په اړه درته وایو، خو تر هغه وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته باغوښ شو.
برتانوي ګارډین ورځپاڼې پر هغو تیروتنو چې له افغانستان د برتانوي ځواکونو د وتلو په جریان کې شوي تمرکز کړی دی. ګارډین لیکي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د تیروتنو یو نوملړ وړاندې کړی، خو په عین حال کې برتانیا ته د ننوتو دروازه د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په دې اړه قضاوت کول چې د برېټانیا په ملکي پروژو کې ښکېل افغانان واقعا د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي ګران کار دی، خو د دې وزارت په وینا خطر یوازې هغو کسانو ته متوجه کېدی شي چې له برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی دی. د ګارډین په لیکنه یوازې 15,000 افغانانو ته برېټانیا ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. د تیر کال په دوبی کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله شاوخوا 15,000 کسان له افغانستان برېټانیا ته ولېږدول شول. ګارډین وړاندې د یو شمېر افغانانو د معلوماتو پر بنسټ لیکي چې ویلي دي د کورنۍ یو شمېر غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، ځکه د دوی په وینا له برېټانوي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دغو افغانانو دغه راز ادعا کړې چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې له دوی سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکا ملاتړي نظام د نسکوري دوی یوې کلنې کلیزې ته پام اړولی او لیکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه دی چې د طبیعي پیښو تر څنګ اقتصادي او غذایي بحران په دې هیواد کې لا پراخ شوی او د اوکراین د جګړې په نتیجه کې له افغانستان هم د نړیوالو پام بلې خواته اوښتی دی. د افغانستان پر سولې د څارونکو څېړنیز مرکز مشر جاستن فلشنر ډیپلوماټ ته ویلي چې طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو پر بشري اړتیاو تمرکز وکړي خپل مذهبي او فکری اجندا ته لومړیتوب ورکړی دی. ډیپلوماټ وړاندې لیکي په افغانستان کې درې اصلي اندېښنې موجود دي: لومړی په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران او د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، دوهم له بشري حقونو څخه سرغړونې، قتلونه او له محاکمو پرته غیر قانوني مجازات، او دریم د تروریستي ګواښونو احتمالي راټوکېدل. ډیپلوماټ زیاتوي طالبانو تر اوسه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د کورنیو او نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي. مجله د افغانستان پر روان بشري وضعیت د انتقاد په ترڅ کې لیکي چې پخواني چارواکي او پخواني امنیتي ځواکونه مذهبي لږه کوي، خزینه فعالان او خبریالان ځان خوندي نه احساسوي. خو یو مورد چې په دې مطلب کې پرې ټینګار شوی تروریستي ګواښونه دي چې ښایي له افغانستان نه بیرته پیل شي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان طالبانو په تیر کې د پاکستانی طالبانو له تحریک د ازبکستان له اسلامي جنبش او القاعده او ځینو نورو ډلو سره له نږدې اړیکې درلودې، خو مجله د یو بالقوه ګواښ په توګه د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش نوم وړی چې فعالیتونه یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اندېښنې وړ بلل کېږي، ځکه داعش په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او د تاجکستان او ازبکستان په ګډون پر ګاونډیانو راکټي بریدونه کړي دي.
د کابل ښار یو شمیر شیعه مذهبه اوسیدونکي وایي چې د محرم په شپو ورځو کې د احتمالي ګواښونو له کبله اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د مخکې کلونو په څیر د امنیت په ساتلو کې دوی ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي شیعهګانو ته به د محرم د لمانځلو اجازه ورکړي او دغه راز د خلکو په مرسته به یې امنیت هم وساتي. په دې اړه د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې وروسته درته وړاندې کیږي. تاسو کولی سئ چې دا بحث واورئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته په تاګ او راتګ کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي دې ځای ته هره ورځ شاوخوا 1000 تنه د تګ لپاره ورځي، خو تر لسو ډیرو کسانو ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. بل ورته د پکتیکا چارواکي وایي دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولي او هڅه یې دا ده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځو ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکی حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته اوختو په تمدای آزادۍ راډیو ته ویل
هغه ته چې مریضان دي چې موږ خداکوي پوز اپ کراچی کې وړي کراچی کې ته لړ بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کراوي ستړل دوه څلور کسه پری دي ادري کسه پری دي نو ټول بیرته راولي او دا هغه موږ هغه ټول چې چارواکو ته ورسو چې دا لا 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 دا ټول ګیرټ بند کی لا دې مقتلات پری دي را تامه دي پری دي دوی ګیرټ خلاص کړو سره چې دغه تو وای دا خپل حکومت والا او تاغه لغو سر کوم اغنه کوي چې را وایز دا مریض لاده دې چې دې تبان بار نه ورکینه دغه یو ته ورکی هاتی ودان د سیو دمر خال ګولار دې خوراکي ز خورا خو باندې ګرځم چې وی ویني دغه ته ورته زنانه مریضان ټول پراته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وای دا ټول خلک چې دلته د تاګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خود دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه ولاړم پښمار سره اته کسې دننه پریخه مریضان ما غونډه ډیر دسه خلک دي چې دلته اندغه څه په تکلیف دي او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره وډي ډیر په تکلیف ودي باندې ناسو مو خود مجبورای د لاس راغلی ځکه چې هر څوک چې دي د مسای د لاس نه سي ضرورت لري یا به پلار مریضي یا به مور مریضي یا به خزه مریضي یا اولاد به مریضي.
د کرخ په دواړو لور کې او شمیر خلک په خپل کې دوستي او خپل وی لري. شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپل کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړه ماشومان دي زنانه دي هلته مونږ کورونه دي دلته مونږ راغلي وو اختر دپاره اوس زو کوزه اوس پرې نڅه راته ویلي چې واوړی یا زه مخام پورې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته وهلي مونږ پکتیکا یو خو نه یې پرېږدي. غوښتنه مونه دی چې کلاوي کې مریضان ځي ماشومان ځي زنانه ځي څوک داسې نه ځي مستې د بره هو تکلیف یې ځکه ځي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولي او هڅه یې دا ده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ او راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي دوی د انګور اډې په لاره د تلونکو مسافرو په ستونزو پوهیږي او د حلولو لپاره یې هڅې کوي.
د پکتیکا ولایت د انګور اډې د ګیټ بارے ته دغه د خلکو یې کني ستونزه ده او دغه د سرحدونو خلک چې دا هلته دوستي ویلري دی د لیل لري نو موږ هم بار بار د خبره دوی سره شریکه کړې ده. د بارے ته انشاءالله مو کوشش کوو او د کوشش مو روان کړی ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو اسانتیا جوړ شي او خلکو راته مت په صحیح طریقه وسی نو دا مشکلات ته خو انشاءالله اسلامي امارت دې ته توجه د مشرانو سره خبره کړې ده انشاءالله خپل کوشش کوي.
دی یادونه ورده د پکتیکا د انګور اډې په شان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅي په لار هم مسافر لورته ستونز سره مخامخ دي او تل رسنوي سره په خبرو کې په یاد لارو دواړو خواوته په تاګ او راتګ کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو. خو